خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار باشین.
سلامونه ستړي مشهید شپې نه بجیش بزه صفی ولستان اگزایمو ده آزادی رادیو دغه خبری پروگرام ته خراغ لاست ویم پایل با پا لندو خبرونو باندی وکروم. پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت څو سرچینو د امریکا غک وی او ای رادیو ته کړی ده. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل مشر شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی له کابل وروغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم چې دی له برید روغوت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستاني شارج دافیر د بیرته تاک فیصله له هغې وروسته شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وړم ورځ په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې غوښتل یې نوم یې په خبرونو کې پټ وساتل شي د امریکا غږ ته ویلي سفیر به د وړوکي اختر نه وړاندې کابل ته ورسیږي. دغه چارواکي نور جزئیات شریک نه کړل خو ویې ویل چې سفارتي تحرکات د امنیتي ملحوظاتو له امله رازداري غواړي. د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت دواړو د بلاول بوټو زرداري او امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو په اړه لنډ بیانونه خبره کړي خو په یو کې هم کابل ته د پاکستانی شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی د ستنېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان خپلواکۍ جبهه تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې په سالنګ کې د طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. اکمل امیر او د هغه شپږ نور ملګري تېره اونۍ په سالنګ کې د طالبانو له ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي وو. دې جبهې تر ننه پورې د اکمل امیر په اړه څه نه ویل خو د نورو جنګیالیو وژل کېدل یې تایید کړي وو. د جبهې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې جګړه شوې وه د افغانستان د ازادۍ جبهې او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ چې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا پکې کړې وه. که څه هم د وختې مرګ ژوبلې تایید خپلواکو سرچینو ونه کړ خو د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي دي. دې جبهې د اکمل امیر په شمول د خپلو اوو جنګیالیو وژنه تایید کړې. آزادی جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډلو ده چې بنسټ یې د دفاع پخوانی وزیر جنرال یاسین زیایی ښیي او د جنګیالي د پخوانی اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د بی پولی ډاکترانو ټولنه ام اس اف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 9200 زیږونونو سره مرسته کړې ده. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د وړ روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي له افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام کوي. د یو این ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یاده ونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال د ریکارډ تر کچې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته ارتیا لري. د دې ادارې په وینا له چیلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي مؤسسو کې همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منع شو، ملګرو ملتونو ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې. د سودان په اړه هم دا چې په سودان کې نن هم جګړه روانه وه. پرون هلته په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 650 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د پوځ او همدارنګه د یوې ملیشا ډلې ترمنځ جنګونه روان دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په سودان کې په دې خاطر خپل فعالیتونه درولي دي چې درې کارکوونکي په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د هند په غوره لیګ IPL کې کولکاتا نایت رایډرز او ممبئی ایم انډینز لوبه وکړه. دا لوبه د ممبئی انډین په بریا سره پای ته رسیدلې. کولکته 115 منډې کړې وې خو ممبئی د 15 وکټو په توپیر دغه لوبه وګټله. دمګړې د ګجرات ټایټنز او د رویال راجستان ټیمونه لوبه لري. ګجرات 110 نمرې جوړې کړې دي. رویال راجستان 140 نمرې تر اوسه پوره کړې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي. لا ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي. د دو خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشه. اوس بور شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د ازادۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم تیره اونۍ په سالنګ جنوبي کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په دې رابطه هم تاسو ته یو ریپورت لرو چې په هند کې د افغانانو لپاره یوازینی ښوونځی هم د بندېدو له خطر سره مخ دی.
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځي خپل کار ته ادامه ورکړي.
د اختر په درشل کې بېوزلې کورنۍ له مالی ستونزو کړیږي.
د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست د پښونو توشک په خو بندوبست کوو، خو اوس حتی د یو جوړه کالی د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سودان له جګړې ورسته حال درکو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ازادۍ جبهې د خپل مهم قومندان اکمل امیر وژنه تایید کړه. خدای هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د ازادۍ جبهې په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. اخو په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی مګر له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. امید زهیرمل او نور جزئیات.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت 15 ورځې وړاندې یو اعلامیه کې خبر ورکړی و چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهې وړاندې ویلي و چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. ترڅنګي داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تیرې شوې، خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې تیره شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پرله پسې درېیمه اعلامیه کې ولیکل د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی، خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوې. د جبهې دا هم ویلي چې خپلو کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګاني وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړې چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له ډېر شو زیات طالبان هم وژلي، خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه وختونه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو زورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په ټکو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. د کمیسیون پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبي سالنګ کې د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او تر خوا یې د دوی کورنیو ته د غمرازۍ اجازه نه ده ورکړې. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلی چې د طالبانو عسکرو د وژل شویو کسانو د خپلوانو په کورنیو حملې کړي، له هغوی یو شمیر ځورولي او نیولي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ته ځوابونه وایه. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېرو نورو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړي دي.
په همدې رابطه باندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره چې اوس له بهره فعالیت کوي شکرالله مشکور سره مرکه لرو. په سر کې زموږ همکار مرسلین ارسلا ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنګړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانینو اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخو ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعدو څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت ته په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري، او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د ښکېلو خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پخو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگی جرمونو قضیه باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکی میکانیزم په اساس وڅېړل شي تر څو د قربانیانو حقونو ته ډېره پاملرنه پکې شوې وسی. لپاره مرغه د افغانستان د بشري حقونو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډېر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالې ته رسیدګي کولی شي. د بشري حقونو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکاره ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان ول، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات یې ترسره کړي ول ځانونو ته عفو کړي وو. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون منحل کول وو، چې بالاخره دغه کمیسیون له افغانستانه بهر خپل فعالیت پیل کړ. او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شوه، چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقونو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه که د طالبانو حکومت د بشري حقونو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدود نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه عواقب ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقونو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره به په هیڅ ډول تعامل ونه شي کړی، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلی. دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي، او د دې ماتې او حتی لمنځه تلل به تضمین شي چې د نړیوال فشارونو له امله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندي چې د بشري حقونو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د راپورونو له مخې اندېښنې شته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل شي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په یو راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالي ملاتړ د نشتوالي له امله وتړل شي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته واستول شي. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په یاد ښوونځي کې درس وایي د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
هندي ورسپانې انډین ایکسپریس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی په بودیجې د نشټوالي له امله چې مخکې به د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورسپانې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي، و موږ غوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړي چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یوه زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل،
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو دا ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي که دا ښوونځی د دوی په مخ وتړل شي د هغې برخلیک معلومه وي او په راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کېږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یو استازی شازیه کوهستاني وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړې دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې، دوی ژمنې کړې چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي دې هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دري او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. د ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2010 کال کې په لیستې بدل شو چې لګښت یې د تېر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوي ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 11 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هېواد ته د تللو په تمه دي.
هره اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
ازادي رادیو ته اغواګست اوس به ورشو سودان ته. د سودان په پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه و چې دې موضوع عکس العملونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغه وځنډول چې درې کارکوونکي هم په روانه شخړه کې وژل شوي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 650 ملکیان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانونو او هیوادونو د شخړې له دواړو لورو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغې وځنډول چې درې کارکوونکي په روانه شخړه کې ووژل شول. بلخوا د سودان پوځ موافقه کړې چې د دریو ساعتونو لپاره د عجلو بشري اړتیاو له مخې یو خوندي دهلیز پرانیزي. نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغو شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼ مېشتې سیمې پکې دي، دغه ورځ د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ږغونه اورېدل سوي دي. د فرانسې خبری اجنس لیکلی په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگی جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی و. په سوډان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی کړکېچ اوج ته ورسېد. لنجه پر دې ولاړه سوه چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوی مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچوي. د قلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیکې ساحې نیولې دي، خو د سوډان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرون وخته د سوډان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشا ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي نن یکشنبه ویلي امریکا په سوډان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوی. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي په سوډان کې روانو تحولاتو ته سخته اندېښنه لري او له دواړو لوریو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د سوډان طبي سازمان ویلي د بیګناه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درملنې لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د اختر پر رسیدو یو شمیر کورنۍ وایي د خپل کورونو د ډیزاین یا د بڼې د بدلولو پلان نه لري، ځکه د دوی په خبره بیکاری او د ګټې وټې نشتوالي له امله مالي توانې له لاسه ورکړی. اخوا د کورونو د وسایلو یو شمیر پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله کاروبار 30% کم شوی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
کابل خروسیدون کې امنوي پر خصوص د طالبانو د بندیزونو لامل ډیره هغه کورنۍ چې خزه سرپرست وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه ورستو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. کومګ وګورو زیاتره یعنی زمونږه 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوو گزاره هم کېدله، موږ په اختر کې به د خپل کالایو بندوبست د پښونو توشک په خو بندوبست کوو، خو اوس اته د یو جوړه کالای د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دی.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې، توشکو، فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وایي چې د کورنیو د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړي دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکي وایي چې په خوا یې ډیری پیرودونکي ښځې وي، خو د ده په وینا اوس چې ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي هم عاید.
بازار پردوي چیزا سره خانم ها است، چون کی چیز شوکه سره نه خانم ها زیاتر
کار کوي. پردو او نور شیانو بازار به په خوځو جوړو، ځکه دا شوقي کارونه دي او خزي کور او ځای جوړولو ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه د یو شمیر کسان شته او ځنی ولاړل. به وځي خلک به څه وکړي؟ په خوا به مو کوم یاش یاته لکه تر لاسه کولی، اوس درینیم تر څلو نیم لکه تر لاسه کوو.
تاسو لکه نو لکه روشات میکردیم، حالا که په دت پیلګرفه یا چارلک رسیدم.
کابل کې د فرنیچر او موبل د یو شرکت مسؤول مصور هاشمی چې کورنۍ له دیرشو کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په تیرو کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول، خو سږ کال د دوی په کار کې 70% کمښت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالای گذشته فرمایشا زیاد بود، رمضان شروع میشه فرمایشا تاریخ 25
په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه و. د روژې میاشتې له پیل څخه د روژې تر 15مې فرمایشونه راتل، بیا به په 15مې د روژې باندې شو څو فرمایشونه ته سمره سیدنه وشي. خو سږ کال 70% کار کم شوی، ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی. څوک که پیسې ولري جوړوي، پرته له هغې خپل د کور مصرف پیدا کوي.
فرنیچر به خوان میگیره، اگر نداشته اطلاع
دختر د دسترخوان ترتیبول په ځانګړو لوښو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي. په کابل کې د کور د لوښو یو پلورونکی علي وایي، پخوا به د اختر په رارسېدو د لوښو د پیر او پلور بازار ګرم و او هره ورځ به یې له 40 زیات لوښي پلورل، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
کسایی در دوران در جمهوریت پیسه داشتن در دولت
کار، هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلودې کار یې درلود، د کور سامانونه یې اخیستل، خو ډېری یې ولاړل او د کور سامانونه یې خرڅ کړل. ټول یې په کهنه فروشۍ کې دي، هغه هم په نیمه بیه. خو به مو له اختر نه مخکې په یوه ورځ 40-50 زره افغانۍ لوښي خرڅول، خو اوس یوازې څو ورځې اختر ته پاتې دي. څوک د لوښو بیه هم نه پوښتي چې چاینکه یا پیاله په څو ده،
چند است پیاله چند است.
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ ژوند او هوساینې ته زمینه برابروي، خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
کندز ولایت کې د دیګونو او حلبیلو خو د جوړولو د کارخانو یو شمېر څښتنان وایي وطني تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې، خو د اومه موادو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان له اوسني حکومت غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټې کړي تر څو د صنعتکارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کندز کې یو شمېر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې صنعت د ودې په حال کې دی، خو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یوه وړه کارخونه لري، هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینهوال زیات شوي دي.
دغه موږ په بیلابیلو وزنونو کې دیګونه، چای جوشونه، تابې، ډول ډول کاسي او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یوه میاشت کې له 300-500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. 3 کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل، خو اوس یو اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي تر څو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او له امله به بیروزګاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي. پخوا موږ یو منسکاره په 50 افغانۍ اخیستل، اوس یو منسکاره په 100 افغانۍ ورانیسو. یو من ارمونی کباړ مو په 500 افغانۍ رانیوه او اوس په 800 افغانۍ رانیسو. د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده.
اسدالله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وایي وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینهوال هم زیات دي.
اگر اینا از بیرونی باشد در ما فایده ای نداره.
د خارجي دیګونو په پرتله وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او ښه ګټه هم لري. اوس موږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونو او حلبي لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لس تنو وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 40 کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنی څخه ډکوي. هغه وایي له 10 کالو راهیسې په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو، ارمنه اوبه کوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړوي. سره دغه مشکلات د زغالي قیمت دي. سره اسلامي عملونه ده غواړو چې دغه کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده، باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرې نه دي. خام مواد هم قیمته شوي دي ډېر.
د دې کارخونې یو بل کارګر امیرګل چې د دیګونو د پالشولو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش اخلي او خوشحاله دی چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
دلته فعلاً د کارخانه کې درمونه دیګي جوړېږي. ولایتو او ولسوالیو ته انتقال کېږي. هر کشور ته چې لاړ شي همدغه کار ده. لاړ شي مغې اصل په دلته کار وکړ، نه هلته 200-300 روپۍ اصل په دغه کار کوي. د خپل وطن کې خلک ژوند کوي.
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونه او حلبي لوښو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي چې لدی وړاندې په شمال ختیځ زون کې یو شمیر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
مننه چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته تر دې دمه غوږ وې. ور به شو لنډو خبرونو ته.